افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه په کابل کې تیر ماښام په یوه جمعه کې د لمانځه د ادا کولو په وخت چاودنه کې د جمعه د مشهور ملا په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 20 نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې یو انتحاري د خیرخانې مینې په صدیقه جومات کې ځان الوزه ولای رہی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې ډېر ماشومان دي. یو عیني شاهد چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې د دې جومات مشهور ملا امام امیر محمد کابولی وژل شوی دی. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یو ان ایس سی آر وای خپل شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دې ادارې پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرې ښودو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وایي دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي ځکه د دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هېواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې مېرمنې او نجونې چې عمرونه یې د 45 او 49 کلونو ترمنځ رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې د 9 میلیونو کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دغه ادارې د پرونۍ اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړي چې ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه یې لوړ شي چې د بل کال لپاره ځانونو ته د ښه کیفیت لرونکي خواړه تولید کړي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هره ورځ د بېوزلۍ اندازه پراخېږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونۍ شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دې لوبې ګټونکی شو. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې 15 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوبه د باران له کبله وځنډېده او بالاخره پریکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اوورونو کې 56 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 هغه ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. د یونان چارواکي وایي یو کښتۍ چې په لزګونو پناه غوښتونکو په کیسپارو پروند د هوا د جنوب دی او ټاپو ته نږدې ډوبه شو. د یونان ساحلي ساتونکو ویلي په دې کښتۍ کې د ناستو کسانو شمیر 90 ته رسیده خو د هغوی د هویت په باب څه نه دی ویل شوي. د دوی په خبره په دې پیښه کې څوک ټپي یا ورک شوي نه دي. د کترا نیوز ویب سایټ د راپور له مخې ګمان کېږي دغه کسان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې شامل دي د افغانستان وګړي. لا معلومه نه ده چې دغه کښتۍ له کومه ځایه خوځېدلې وه او کوم لور ته روانه وه. ترکیه وایي پریکړه کړې چې اسرائیل خپل سفیر ولیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون چهارشنبه په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په 1979 میلادي کال کې لومړنی هیواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژند خو د دواړو هیوادونو اړیکې بیا هم له کړکېچ سره ملې دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې خبرونه کوي. کابل تیر ماخام بیا دی وی چاودن شاهد د خیرخانی منی په یو جمعات کې د پرنی چاودن په نتیجه کې لکتر لګره لاس کسان وژل شوی او شاوخوا 10 نور ټپیان شوی دی. یو تازه راپور وايي په افغانستان کې هر ورځ ډیر ماشومان د خورزوکی له کبله مري. خو د عام روغتیا د طالبانو د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې وضعیت دومره هم خراب نه دی.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو. مونږ عملاً په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
دا چې ولې ډېر ماشومان په خورزواکۍ اخته شوي له یو ډاکټر سره مو خبرې کړي.
یو په محیط کې د کافی غذایی موادو نشتون ده. نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایی مواد چې دوی باید په کافي ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کړي.
د افغانستان خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه وایي د رسنیو د خبریالانو او کارکوونکو د ماشونو طرحې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی ته سپارلې ده.
څنګه چې ملل متحد، WHO او یونیسف لاره روغتیایی برخې او کوهنې برخې سره مرسته کوي او د غوی کارکونکو ته معاش ورکوي، د رسنیز کارکونکو ته هم دا معاش ورکوي.
دا به هم واورئ چې د کندز په حوزوي روغتون کې د سیټي سکن ماشین فعاله شوی او خلک ډېر پرې خوښ دي.
خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي، دا ډېر یو نیک اقدام و دا دستګاه اوس فعاله شو او خدمات عرضه کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې کابل تیر ماخام بیا د یوې چاودنې شاهد و. چاودنه د کابل په خیرخانې مینه سیمه کې شوې ده په یوه جومات کې. دغه راز د جومات ملا امام هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دی. عیني شاهدانو ویلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او شاوخوا دیرش نور ټپیان دي. نور جزئیات به له خپل خبریاله واورو.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د تیر ماخام د چاودنې په اړه که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو سره تر اوسه کوم جزئیات نه دي شریک کړي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس په کابل کې د طالب پولیسو په والا د وژل شویو شمیر لس او د ټپیانو وویش کسه ښودلی دی. خو عیني شاهدان ویلي چې د وژل شویو شمیر شل او د ټپیانو تر څلوېښتو ډیر دی. ویل شوي په چاودنه کې د مولوي امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم او د دڅو تنه شاګردان هم وشل شوې دي. د چاودنې نویت هم ماین چاودنه خودل شوې. کابل لپاره د طالبانو د امنیه قمندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو سره په خبرو کې واځي پیخه تایید کړي او جزئیات نه دی ورکړي. پیخه د کابل د خیرخانی مینې په سر کوتل سیمه کې د صدیقیه پونوم یو جماعت کې رامنځته شوې. زینو راپورونو کې بیا د جماعت نوم ابو بکر صدیق خودل شوې او زینو رسنیو بیا ویلي چې دا یو دینی مدرسه وه. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شمیر وویش ښودلی. ویلي چې په ټپیانو کې پنځه ماشومان هم شامل دي، خو د وژل شویو او ټپیانو کره شمیر لا تر اوسه کومې رسمي مرجع نه دی اعلان کړی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد دا پیښه غندلې او ویلي چې عاملین به یې ژر ونیول شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوی هر ورځ ډیر ماشومان په خورزوکی یخته کیږي او له عمله همري. د سی بی اس نیوز خبرونې ته یو ډاکټر یوازې په کابل کې په خورزوکۍ د ورځې د یو یا دو ماشومان د مړینې خبره کړې ده. د راپور له مخې په افغانستان کې نوي سلنه کورنۍ د خوړو لپاره کافي خواړه نه لري، خو د طالبانو چارواکي وایي په خورزوکۍ د خپلو ماشومانو شمیر دومره هم د اندېښنې وړ نه دی.
افغانستان کې په خورځواکۍ د اختماشمانو د ناوړه حال په باب دا ور د ویبل نړیوالې رسنۍ تازه راپور دغه وضعیت لا کړکېچن شي. د سی بی اس نیوز تلویزیونی شبکې تازه راپور چې پرون د دې شبکې پر ویب سایت خپور شوې، په افغانستان کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی هر ورځ په خورځواکۍ اختماشمان مري. د کابل په اندیراګانډي روغتون کې یو ډاکټر د سی بی اس نیوز خبریال ته ویلي چې هر ورځ په خورځواکۍ یو یا دو ماشومان څاور کوي. خو د افغانستان په لری پرتو سیمو کې وضعیت تر دې شایي ناوړه وي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوي او حتی تر روغتیایي مرکزونو د ناروغانو د لیږدولو وس نه لري. د سی بی اس نیوز په راپور کې اټکل شوی چې په افغانستان کې نیوي فیصد کورنۍ کافي خواړه نه لري چې ډېر زیان یې هم ماشومانو ته رسیږي. خو د طالبانو په روغتیا وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په خورځواکۍ د اخته ماشومانو په باب د نړیوالو اندېښنې دومره هم جدي نه دي.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو چې د غذایي حالت په کوم لیول کې، ځکه مونږ په ساحه کې موجود یو. نړیوال ادارې زنه پیغام چې کوم نړیوال ادارې دا خبره کوي، په دنیا کې چې کوم نړیوال ادارې په چې د غزي تراوی کې دخیل دي لغو سره موږ په افغانستان کې د هغوی له دفترونو سره په تعامل کې یو. موږ عملا په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
د روان لمریز کال په لومړیو کې د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي 3,400,000 ته رسیږي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو د علتونو په باب مو له ډاکټر غوث الدین دانش سره مرکه کړې. زما همکار د مرکې په پیل کې درې پوښتنه کړې ده چې علت څه دی چې په افغانستان کې ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کېږي.
په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ ډېر لاملونه وجود لري. یو په محیط کې د کافي غذایي موادو نشتون ده، نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایي مواد چې دوی باید په کافي ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کیږي، او که پیدا کیږي هم په ډېر لوړ قیمت سي. بیکاري او د خلکو لوږه، فقر، او بالاخره د غذایي موادو نشتون د دې لامل کیږي چې ماشومان او د دوی مند چې دوی ته شیدې ورکوي غذایی مواد ته لاسرسی ونه لري. دویم لامل دی مندو د غذایی موادو د کمښت لامل د دوی د شیدو نه ورکول دي. هغه مند چې هغه ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه کافی غذایی مواد ته لاسرسی نه لري، خصوصا په هغه فامیلونو کې چې هغه لوی فامیلونه دي، او په دوی کې متاسفانه هغه مرد سالاري وجود لري، او هغه غذا چې خوړل کیږي په لومړیو کې نارینه ته ورکول کیږي، او بل اخره کوم څه سپات کیږي هغه بیا میرمنو بیچارهګانو ته رسیږي چې هغوی بیا نشي کولی خپل ماشومانو ته په کافي اندازه شیدې ورکړي. درېیم فکتور سي ډېر عام ده، هغه دا ده سي هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي متاسفانه په کافي اندازه پوهاوی نه لري، اکثره یې د سواد څخه محروم دي، او دوی په ډېر یعنی هغه وخت کې چاته ماشوم په جدي ډول د مور شیدو ته اړتیا لري، لکه لومړی شپږ میاشتې او بیا وروسته لومړی کال او حتی د لومړي دوه کلونه چې الله جل جلاله دوی ته د شیدو ورکولو سپارښتنه کوي، خو متاسفانه دوی خپل شیدې په لومړیو ورځو کې په ماشومانو باندې کوي، او بالاخره په ټولنه کې ځینې ناسم دودونه بالاخره د دې لامل کیږي چې مندې ماشومانو ته شیدې ورنه کوي، او ځینې کسان په ناپوهاوي سره دوی ته دا مشورې ورکوي چې ماشومانو ته مو شیدې مه ورکوئ، د تاسو له شیدو سره ماشوم ستونزه لري یا حساسیت لري، او ځینو ته ویل شوي چې نه، تاسو شیدې ماشومانو بدی لګي، یا بالاخره هغه شیدې نه ورکوي، او په ماشومانو کې د ګڼو ستونزو لامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟
د دوی عضلي ذوب موجود وي، دوی هډوکي او پوستکی پاتې وي، د دوی مخ او د ورنونو برخه او د مټ د عضلاتو برخه بالاخره ډیره ذوب شوي وي، عضلات یې د لاسه ورکړي وي، او خېټه یې برجسته یا بیرون ته راوتلې ښکاري، او همدارنګ دوی ډیر نارام او مخریش وي. هغه ماشومان چې ډیره په شدیده سوې تغذیې اخته سوي وي بالاخره په دوی کې د پښو پارسوب یا اوزایمه لیدل کیږي، او په همدارنګ خېټه کې او اخیره په ټول بدن کې.
کورنۍ څه مرسته کولی سي په خوارځواکۍ لاخته ماشوم سره؟
کورنۍ د ماشومانو په برخه کې دې ته باید پام وکړي چې هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي باید د هغوی غذایي رژیم ته ډېره پاملرنه وسي. کله چې میندې په کافي اندازه غذا واخلي دوی به وکولی سي ماشومانو ته په کافي اندازه شیدې ورکړي. همدارنګه هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي دوی ته باید دا پوهاوی ورکړل سي چې تر 2 کلونو پورې حتماً باید ماشوم ته شیدې ورکړي، او د ورځې په جریان کې، د شپې په جریان کې ماشوم حتی د شپې کویده هم ویراوی کی که او شیدې ورته ورکی، ځکه کله چې مندې د شپې ماشومانو ته شیدې ورکوي د هغوی د شیدو په تولید یا پروډکشن کې زیاتوالی راځي، او د دوی د شیدو تولید کچه نوره هم زیاتیږي، او بل اخره کولای شي کافی اندازه شیدې ماشوم ته ورکی. او بل څه پرختنه دا د سی ماشومان چې عمر یې د شپږو میاشتو څخه کوچنی وي د مور له شیدو پرته هیڅ ډول غذایی توکو ته اړتیا نه لري، نه شیدو ته اضافه شیدو ته، نه سیریلاکو ته، نا نه سوجی ته نه اوبو ته هیڅ شي ته اړتیا نه لري، یوازې د مور شیدې کولی سي ده ته کفایت وکړي او د ده د غذایي ضرورت بسنه ورته وکړي. اما هغه ماشومان چې دوی میندې کافي شیدې ونه لري یا میندې په ځینو خطرناکو ناروغیو اخته وي چې هغه داسې ناروغۍ دي چې په ټولنه کې ډېرې کمې او بالاخره په نشت حساب دي، کله چې هغه رامنځته کېږي بیا په ماشومانو ډاکټر باید سپارښتنه وکړي چې شیدې بندې سي. هسې نه سي دوی په خپل سر په ماشوم شیدې بندې کړي او بالاخره ماشوم یې سوی تغذیې ته لاړ سي.
له ډاکټر غوث الدین دانش سره په دې اړه مرکه و چې ولې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی او علت څه دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو اتحادیه د رسنیو د خبریالانو او کارکونکو د معاشونو طرح د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی ته سپارلې ده. د دې اتحادیې په خبره په افغانستان کې د بدلون له لومړیو د رسنیو له 2000 کارکونکو 2000 تنو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویلي چې طالبانو اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لوبیا ټینګولو او د نړیوالو مرستو له بندېدو سره په افغانستان کې په سلګونو رسنۍ وتړل شوې او په زرګونو خبریالان بیکاره شول چې ګڼې له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د معاشونو طرحه یې پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی ته وسپارله. د دې اتحادیه مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو د 2000 کارکونکو له ډلې 2000 یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او هغه کسان چې په دې ډګر کې کار کوي په ځانګړي ډول محلي خبریالان په ډیرو کمو امکاناتو کار کوي.
موږ یو طرح وړاندې کړ چې څنګه چې ملل متحد WHO او یونیسف له لارې روغتیایي برخې او پوهنې برخې سره مرسته کوي او د غوی کارکونکو ته معاش ورکوي، د رسنیز کارکونکو ته هم دا معاش ورکوي. دا موږ د ځین رسنیو مدیرانو سره یو ځای دغه طرح د یو ان ډی پی سرپرست سره شریکه کړ.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه د اعلامیه له مخې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی سرپرست سریو بزرګ واژمنه وکړه چې د افغانستان د رسنیو له کورنۍ سره به لنډمهاله او اوږدمهاله مرستې یقیني کوي او په نړیواله سطحه به په دې برخه کې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیره سه شنبه د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یوې غونډې ته وویل چې طالبانو نه یوازې د تحقیقي خبریالۍ مخه نیولې بلکې د ساده خبري پوښښ لپاره یې هم اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. خاغلی بنت له نړیواله ټولنې غوښتنه وکړه چې پر طالبانو له سیاسي او اقتصادي فشارونو په استفاده دوی اړ کړی چې د خبریالانو په وړاندې ځواب ویونکي وي، خو طالبان ټینګار کوي چې پر رسنیو او خبریالانو یې کوم محدودیت نه دی لګولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د روسي پولیسو د څو هغو خبریالانو کورونه تلاشي کړي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو سره د ازادي راډیو د روسي څانګې له پروګرامونو سره همکاري کوله. د و خبریالانو د ایدل ریالیټیز له انلاین پروژو سره همکاري کوله چې د والګا اورال سیمه خبرونه او پیښې چړي.
د روسیې پولیس پرون چهارشنبه د ټولنپو اسکندر یا ساویف کور چې د روسیې د تازرستان جمهوریت په پلازمېنه کازان کې دی تلاشي کړ. د هغه مدافع وکیل رحیم صابروف ویلي چې پولیس یې موکل د پښتون ګرویژن لپاره له ځان سره بیولی او د هغه او د هغه د کورنۍ د غړو ټلیفونونه یې ضبط کړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې اسکندر یا ساویف د پښتون ګرویژن لپاره ولې نیول شوی، خو ممکن یو دلیل داوي چې دی پر اوکراین د روسیې د غیر موجه یرغل له کبله سرګند دریز لري. بلخوا د کریملین یو پلوی ویب سایت تاتار انفارم پرون راپور کړی چې پولیس د اوو نورو محلي خبریالانو کورونه هم تلاشي کړي دي. دغه کسانو یا د آزاد ترجمانانو په توګه کار کاوه او یا هم د آزاد اروپا آزادی رادیو په روسی او تاتاری څنګه بشکی رادیو کې کار کاوه او یا هم د ایدل ریالیټیز په نوم آنلاین پروژې سره همکاري کوله. د دغه اوو کسانو له ډلې یوازې یو تن تثبیت شوی چې مارینا یود کیویچ د او له ایدل ریالیټیز سره همکاري کوي. د تاتار انفارم ویب سایټ د معلوماتو لمخې دغه عملیات دوه خبريالانو لارپورون سره ارتباط لري چې پر اوکراین د روسیې د حمله په باب وو. د روسیې پولیس پرون په یکاترینبورګ ښار کې یلینا شوکایېوا چې د آزاد اروپا آزادی رادیو له روسیې څنګه سره کار کوي او له څو نورو بې پرې رسنیو سره همکاري لري د افراطي ډلو لپاره د تبلیغ په تور په 14 ورځې بند محکومه کړه. د شوکایېوا مدافع وکیل رومان کاچانوف ویلي چې موکلې په دې تور نه سوي چې د کرملین د زنداني سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مطالبې بیا خبر کړي دي. روسیه تیر کال د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ د افراطي ډلې په توګه اعلان کړ او له دې بنسټ سره هر ډول راکراوار کړ من کړ. د آزاد اروپا آزادی رادیو بی بی سی او نور به پرې رسنی ویب سایټونه د هغه څه لکبل چې روسی چارواکي غلط راپورونه غړي په روسیا کې تړل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندوز په حوزوي روغتون کې د سیټي سکان ماشين نصب او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کندوز د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ماشين د پخواني حکومت پر مهال د دې ولایت حوزوي روغتون لپاره اخیستل شوی و خو تر اوسه نه و فعال او په ډیپو کې پروت و. د کندوز ولایت اوسیدونکي هم خوښ دي چې دغه ماشين فعال شوی دی او په وړیا توګه به خلکو ته خدمات ارزه کوي.
د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د کندوز حوزوي روغتون لپاره د سیټي سکان ماشين فعال او ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. د نموډي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
تقریبا او کال نه را پدې خو د کندوز حوزوي روغتون ته سیټي سکان ماشين راوړل شو. دغه وخت رئیسان او مسولینو اون شکر لیدا سیټي سکان ماشين فعال کی بازه مافیا کړی وي نه خپل شدل ته باید سیټي سکان فعال شي. خوشبختانه چې موږ کولای شو په دې وخت کې سیټي سکان ماشين فعال کو او ارزې خدمات ته وړاندې کو.
خاغلی ساحل زیاته کړه ورسره لدې دی اړینو ناروغانو د سیټي سکان معاینات په وړیا توګه په حوزوي روغتون کې تر سره کیږي. په ورته مهال کې ګڼشمیر کندوزیان د عامه روغتیا ریاست لدې اقدام څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې په خوا به ناروغ لرونکو په شخصي روغتونونو کې د 5000 افغانۍ په بدل کې د سیټي سکان معاینات تر سره کول. د کندوز ښار د صدرک د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل آزادۍ رادیو ته وویل
مخکې له دې نه چې د سیټي سکن ماشین فعال سي موږ به د معایناتو لپاره بازار ته تللو. والته وزارت سره موږ مصرف کوو نو هغه به کله په وخت به و کله به نه و. هغه وخت به موږ نه تیر شو. نو اوس چې دا ماشین فعال شوی دی موږ ډېر خوشحاله یو. د موږ معاینات هر شی په وخت سره کیږي نو موږ راضي یاسو د دوی د خدماتو نه. آینده کې دوی نور هم کوشش وکړي چې موږ ته لا زیات خدمات وړاندې کړي.
15 کلنه تاوله زاخل چې ځان د کندوز ښار د داخلو د سیمې اوسیدونکو معرفي کوي وایي
په دې باندې ډېر خوښ یاسو چې سیټي سکان ماشین فعال شو او زموږ مریضانو مرض به تشخیصیږي او دوی ته به خدمات ارزه کیږي. خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي دا ډېر یو نیک اقدام او دا دستګاه اوس فعال شو او خدمات ارزه کوي.
د یاد ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی مراد خان کاکړ هم په حوزوي روغتون کې د سیټي سکان ماشین پر فعالیدو خوښي څرګندوي او وایي
دا کوم ماشین چې فعال شوی دی دستګاه چې فعال شوی دی دا ډېر نیک اقدام دی د کندوز ولایت او بل خصوص د څلورو ولایتونو لپاره. مخکې د دې څخه چې یعنی یو عکس تقریبا د 3500 څخه 15000 ته 2000 کو پورې حتی په یو مدرس باندې مصرف راته چې شخصي کلینیکو ته بدلی به نور ځای د باعث د سرګردانۍ به و.
د کندوز حوزوي روغتون د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی چې پر نوموړي ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو خلکو لپاره هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
په کونړ کې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د ډیری کتابونه د ډیرو درسي کتابونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د ازموینو په محال هم لستون سره مخ کیږي. نور په دې رپورت کې
ولی ولا د کونړ مرکز اړوند د نواباد منځنی خونځي د نهم ټولګي زده کوونکی دی. څو کتابچې لاس کې نیولې او خونځي ته روان دی. وایي د خونځي پیل کېدو یې 15 میاشتې په پوره کېدو دي، خو ادارې ورته کتابونه نه دي ورکړي، چې د کتابونو نشتونې درسي بهیر ستونزو سره مخ کړی دی.
ډېری وخت زموږ په مکتبونو کې کتابونه نه وي. زموږ د ناکامۍ سبب دغه کتابونه دي. که استاد سینب ته راشي نو په سینب کې 4-5 کتابونه وي، ټولو ته راټول یو. په امتحان کې د مطالعې لپاره کتابونه نه لرو. موږ خپله وس نه لرو چې وایغلو چې د دغې درسي موادو پوروالی ونه شي، شاید موږ د تعلیم څخه وروسته پاتې شو.
د اتم ټولګي زده کوونکي شهاب الدین راته وویل په تیرو کلونو کې یو شمېر ټولګیوالو په بازار کې د کتابونو اخستلو وس درلوده، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره هغوی هم بې وسه شوي او په ښوونځي کې د کتابونو کمی نور هم زیات شوی دی.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب له لاړ شو، کتابونه هم نه، درس نشته دی، درس په چی کې وي، کتابونه هم نه. او موږ غریبانه خلک یو، وس هم نه کېږي، یو روپۍ راسه نشته چې یو کتاب پې والو چې هغې کې درس یاد کړو. پښتو کتاب والو، چې کتاب والو، تاریخ، کیمیا، یو کتاب هم نه. او شړې دوه کتاب چې درې راسره دي، هغې کې صرف ټول مضامینو درسونه هم لیکو.
دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې په ښوونځیو کې د درسي کتابونو د کمی ستونزه حل کړي، څو زده کوونکي په سمه توګه خپلو درسونو ته دوام ورکړي. په کونړ کې چارواکي وایي په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کمی ستونزه د هیواد په کچه له تیر حکومت ورپاتې ده، او دوی هڅه کوي چې په نږدې کې ټولو ښوونځیو ته نوي چاپ شوي کتابونه ورسوي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه مشکل د تیر ادارې د وخت نه جوړ دی چې کتابونو دغه تقسیم کم و، چې نصاب کم کتابونه دي هغه چاپ شوي دي او تقریبا په نږدې کې را رسېدونکي دي. نو موږ ټول ولس ته او خاص کر د مکتبونو او معلمینو او شاګردانو ته دغه اطمینان ورکوو چې انشاءالله ستاسو دغه ستونزه به په نږدې کې حل شي.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې 512 ښوونځي موجود دي، چې په افغانستان کې له راغلي بدلون وړاندې پکې د 1000 نجونو په ګډون 1,80,000 زده کوونکو زده کړې کولې. په کونړ کې په داسې حال کې د حکومتي ښوونځیو زده کوونکي د درسي کتابونو له کموالي او نشتوالي شکایت کوي چې له تیرو څو کالو څخه یا د ستونزه موجوده ده، که څه هم چې په تیرو 20 کالو کې څو ځله درسي نصاب نوی او چاپ شو، خو داسې کار ونه شو چې د کتابونو کمی پوره کړي.
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو.
السلام علیکم. بعد له سلام د غزنی له ولایت تماس در سره نیسم. ورور غل په خدا غه شال بس د امرش سیمرش سی اخلم پټیلر رو ټیلر اوړی کورو چې خالی کړي دی غریب او مسکین ته نه رسی، چې کنه خپل جنیا خلم نه سکی خو مسکینان در بدر دی کونډې رندې در بدر دی خلک دې څوک غور نه کوي، څوک هغه نه کوي. علما کومو په دغه کې مشي ورشي خلکو کارونه په مخ نه بیایي، ټول ناس یې پخوا حکومت خوشیلاوو خو یو هغه بېدین غوښت کار پرې ورکاوو، د یو سروار مخته د بیا سم ریښه ورته وایي. دغس نوم وربدوي خلک عادي شو، خلکو نوم هم دغه خلک وربدوي خرابوي. نو ناخوالې به ولې نه رامنځته کېږي؟ د مسکینو د غریب ناره نار ویدل کېږي. ډېر ظلم زور زیاتی به بېخي ډېر ظلم زور، څوک ټلفون نه شي کولی، ډارېږي خلک، څوک ویلی نه شي. دا محکمو ته د محکمو مخته شي ورشي، داسې چې پوښتنه وکړي څو غواړي در کې زما کې دومره غواړي، بل وایي لما کې دومره غواړي. هېڅ نه، یو کار په مخ بیایي، نه قاضي نه سارنوالي، او یو کار په مخ نه بیایي. رشوت داسې په عامو ځینې غواړي. بس خدای تعالی دې په دې غصم باندې او رحم وکړي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنور ځکه نه تاسو په تماس یم. بعد د سلام مو د درفاس دی چې د افغانستان حکومت یې د وخت موږ د درفاس کې چې نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي. زمونږ د حتی سیمې چې کمی وي کنه دغه ته لیستونه موږ را کړی، او موږ ته بیرته تاسو به شم تین درکو، تاسو له وسو لري درکو، تاسو له پروسینه درکو، تاسو له یخچالونه درکو، پارچیر لا کړی، پارچیر تاسو هم په لاس دي. دا حتی سیمې چې دا ډېر زیاتې ګرمۍ لري، او ډېر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو. سینا ګلم وخی ګرمۍ وخی هم دار ګرمۍ د ټینګ نه و، د سیلې او د بارانو د ټینګ نه و، د سیلابونو د ټینګ نه و. هغه د تقریبا کال تقریبا برابرۍ هغه حکومتونه چې اوسه په موږ سره کار لري کړی، او پارچیر لا کړی چې ګوتلن لګولې دي، نو موږ لیکلي زمنګه په پاتې موږ سره په بښین کې زړی خو له هوسه په هیڅ نتیجه دغې مثبت او منفي نه معلومه شوه. بل دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي سید سوداګان او ګرانی شي نو ډالر چې اوس راکته شي دي هم سوداګان هم قشن دي چې خرڅيږي دولت هم دا درپاس کوي چې دا سوداګان ومن تسمون دي دا کوم چې تاجران کې دي او دا لوړ بای باندې سوداګان یې خسي پي چې دا محاکمه وسره وشي پي چې د شکار به ونه کی و سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
افغانستان کې سهار اته نیمه بجې شوې دی برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو خو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیسته په کابل کې تیر ماښام په یو جمعات کې د منځدار ادا کولو په وخت چاودنه کې د جمعات د مشهور مولا په ګډون لکتر لګه لس کسان وژل شوي او لکتر لګه وویشت نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو او عیني شهیدانو ویلي چې یو انتحاري د خیرخانی مینه په صدیقه جمعات کې ځان الوزولی دی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې ډیری ماشومان دي. په دې پیښه کې د وژل شوي مشهور ملا نوم ملا امام امیر محمد کابولی ښودل شوی. د طالبانو د امنیت قمندانې وایان خالص زدران ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې خو د مرګ ژوبلې دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ایټالویانو ایمرجنسي روغتون چارواکو ویلي چې د پیښې له ځایه لږ تر لږه وویشت ټپیان وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ژمنه یې کړې چې عاملین به ډېر ژر عدالت ته راکاږل شي او ورته به سزا ورکړل شي. تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول پیښو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این سی آر وای له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دغه ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي د دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي ځکه چې دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هیواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې مېرمنې او نجونې چې عمرونه د 45 او 49 کلونو ترمنځ دي رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره فاو وایي په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د 9 میلیونه کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. د ادارې د پرونۍ اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړی شي ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه لوړ شي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هره ورځ د بېوزلۍ اندازه پراخیږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونۍ شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دې لوب لړۍ ګټونکي شو. پرونۍ لوب افغانستان پیل کړ چې په 1500 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوبه د باران له کبله وځنډه او بلاخره پریکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اوورونو کې 55 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 هغه ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. ترکیه وایي پریکړه کړې چې اسرائیل ته خپل سفیر ولیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په 1979 میلادي کال کې لومړنی هیواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژند. خو د دواړو هیوادونو اړیکې بیا هم د کړکېچ سره ملې وې.
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اروپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډېریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو، عواطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډېرېدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کېږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
هغه ښځه یا نجلۍ چې پوهېږي چې ورځ په ورځ دې ته زړه تنګوالی پیدا کېږي، اندک رنجه کېږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي، کار څه وخت کوو، ډېر ښې په شوق مخ ته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمېږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم او هېڅ مې له وسه نه کېږي. هغه فکر کوي زه تنبله شوې یم، حتی ډوډۍ خوند مزه وای نه پیږم، هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازه تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یو جی کې غواړي کینې پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزه درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینې، سترګې مو پټې کړي او د پینځو دقیقو لپاره ژوره سا واخلي او بیرته بهر کړي. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړي چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمع کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه او بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي، د هغه تاثیر مستقیم دغه په میرمنې د لاغې سره جنګ او جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو کوګورو ډېر زیات ضعیفه شوی دی، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زمونږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زمونږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شمې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ځان څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړي چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مګرځئ، تشویش مکوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي په موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه دمخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوده شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دې له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هیواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګرو ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالۍ صافي وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پرېښودل کېږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
اکثر هم دا وځي، مثلا دواګانې اخلي، عقلي او عصبي ډاکټران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خپه شوي دي، د چا له لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکې چې د 14 کالو د دوتون علاقه لري، دوتمن څوک چې مثلا ډاکټر شم، څوک چې انجینر شم، څوک چې زه معلم شم، څوک چې زه پیلوټ شم، مګر ته د لاسه کتاب اخلا کښ کوي ورته چې مزه کپټه مزه ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات سره څوک بي کی چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي، اولاد به تعلیم وي. خزم پر روان ټلیفون اخته کړی دی اتا غجنه کوي چې زه فکر کوم چې د مکتبون ته ځي، فیسبوک کله کله ګورم ډېر جنکې ژاړي مکتبون ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېر ژاړي، بدې ورځې کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان خوځ ته ټلیفونونه پیدا کړی.
ډاکټر محب الازغم هم چې پروانی برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پیښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو، همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بېلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، میندې پلارونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی، او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بېکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بې معنا کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه معمولیت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همدغسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکړي، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومداره خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکي دي، ښې ورځې بیا راتلونکي دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوښیږي، داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې د ونو پاڼې خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرای یخ شمال ور باندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو لپاره یا د 10 دقیقو لپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ور باندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګارې دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده، بل خبره دا چې دوی دغه تیرې تجربه باید په ذهن کې تازه کی را یاد کی په خو په زمو په دې نږدې تاریخ کې څو ځله داسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیاری ورځې راغلي دي وظیفې نه وې جنگ جګړې وې ناکرارۍ وې د سبا لپاره هیڅ امید نه و په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ مثلا انګلیسي ژبه زده کړه کمپیوټري پروګرامونه زده کړل یو وخت چې بیرته شرایط سم شول دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدنې نه دي بالاخره شرایط بدلېږي په یو نه یو شکل سره نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم زه کمپیوټر وایم زه نور مهارتونه زده کوم د مدیریت د یا د هرې برخې چې وي نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي که خدای کول شرایط بیرته ښه شول دوی به خې وظیفې ولري او کاهیان دا هم نوي د هر نوي مهارت د کول د پخپل د شخصیت په وده کې مرسته کوي
درنو دوستانو په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېږي ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420224 دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري
اساسی او بشری حقوق. السلام قدر من اوریدونکو اساسی او بشری حقوق روانه ته محرک لای کوم به هم خوشالم چې تاسو بزر کې زره شویم دا ونی د کورنۍ د غړو د حقوق په تړه بحث لرو د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري په دې اړه به خبرې اترې ولرو چې په دې خبرو کې را سره البته میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادی غړی او همدارنګ مدني فعال دوی ته په پیل کې ښه راغلاست ویو او اصولی صاحب که چیرې دا راته ووایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو ترمابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري چې دوی حقوق او وجایب که نامگذاری کو لومړی به وو چې د والدینو حقوق په دوهم قدم کې د خپله د اولادونو حقوق دي بیا د زوج حقوق دي او بل د زوجي حقوق دي چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو نو د حقوق د کورنۍ کې دي د غړو تر مابین خوشي دا ډېر مهم دي کله چېرته مراد نه شي نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو مشکلاتو سره مخ کېږي په آینده کې د ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کېږي
کور ودان اصولي صاحب په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو څراغلي کسانګه
ګورې که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو
نو په هغو کې به په واضح ډول داسې پیدا نه کړو چې د یو عامل د غړو یا د یوې کورنۍ د غړو د ټولو یعنی د ټولو غړو حقوق بیان کړي یا حقوق واضح کړي خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي چې هغه په بعضو مواردو کې بعضې حقوق پیشبینی کړي دي لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتمې مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپلو اولادونو د تعلیم او تربیې او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم تو څنګه روزنه ورکوي. او همدارنګه په یو بل ماده کې د بشر د نړیوال اعلامیې په 15 ماده کې هم د ماشومانو دپاره همدارنګه د ښځو دپاره په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي. خو په واضح ډول لکه چې موږ مخکې ویلې نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو ټولو حقوق پیشبیني کړي نشته. او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي، په ښه ډول یې تربیه کړو. که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم یعنې اندکترین جرم یا کم جرم وي، جزا یې ډېره نه وي، هغه بېرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي. که چېرته مور او پلار صالح نه وي، بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موساد ته سپارل کېږي چې موساد هغه وروزي.
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري داسې راغلي که نه؟
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټولو حقوق په واضح ډول بیان شوي دي. د مور او پلار حقوق، د زوجینو حقوق، یعنی زوجان چې بل باندې حقوق لري، بله د اولادونو حقوق، دا ټول په واضح ډول بیان شوي دي. د کورنۍ د غړو تر مابین تعامل او د هغو تر منځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. یعنی خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې به لومړی ښه صحیح نوم ایږدي، وروسته به مور چې د کوم مسؤلیت لري شیدې ورکي، او د اولادونو حق دی په صحیح ډول به تربیه ورکوي او ښځه یې به واده ورکړو. او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډېرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخ کې به خپل اولاد استمانه د عف کلمه هم نه کاروي، ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوا بدېږي نو یعنی مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي. او اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو ښه صحیح احترام وکړو، ښه صحیح خدمات یې وکړو. همدارنګه د زوجینو حقوق چې د زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري، دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري.
اصول صاحب، ولې او په کومو مواردو کې په ځینو وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي؟
بله خورې، کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي، د فامیل د غړو تر مابین، کوم حقوق چې قوانینو یو اسلامي شریعت ورکړي دي، هغه خو د بعضو دلایلو او د بعضو عواملو له امله تر نقص لاندې راځي، نقص کیږي. د بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. لومړی دلیل د بېسوادۍ د کچې زیاتوالی دی. په افغانستاني ټولنه کې چېرته مو وګورو، په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده، سواد ډېر شتون نه لري. دا د کورنۍ غړي عامل د اکثریت فامیلونه بېسواده دي چې دوی دا حقوق اولا پېژني نه، چې زموږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري، یو بل ته به کوم حقوقو باندې قایل شو او کوم حق زما ورور لري، زما خور کوم حق لري، او زما پامیل نور غړي مور او پلار کوم حقوق لري. دا لومړی د بېسوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي، دوی پېژندلي نه وي. او دوهمه تکه زه اشاره وکم، دوهم د ناسالم تربیه ده. کله چې ماشومان مور پلار په صحیح ډول باندې ونه روزي، په صحیح ډول باندې ستر نشي، نو هغه په راتلونکي کې د خپل نورو د کور د غړو او په د خپل مور پلار او د نورو د کورنۍ د غړو د حقوق نه مراد کیوي، هغه نقص کیوي، تر پښو لاندې کیوي. نو سالمه تربیه هم په دې کې ډېر غټ رول لري. او بل محیط تاثیرات دي، د کورنۍ کومې
ټولنې چې دي، کومه اجتماعګانې چې دي، دغه محیطي تاثیرات هم ډېر رول پکې لري. هغه هم د حقوقو کوم حقوق چې هغه تر پښو لاندې کوي. او بل ناسالم ورپونه دي چې بعضې داسې ورپونه دي چې هغه د اسلامي شریعت حتی د قوانینو همدارنګه د عمومي نظم سره بیخي مخالف دي. هغه ورپونه دي چې هغه هم ډېر موثر رول پکې لري.
حل لارو ته راځو چې کوم حل لارې چارې دي او څوک مکلفت لري په دې برخه کې چې د کورنۍ د غړو حقوق نقص نشي؟
ګورئ، کله چې یو فامیل تشکیلېږي، یوه کورنۍ جوړېږي، د یو نر او ښځې په اساس باندې جوړېږي، چې دوی د ازدواج یا واده ثمره اولادونه دي، دوی باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کې تربیت ورکړي، هغه پوه کړي، د خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي. په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې. پلار خو هم په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي، خو مور غټه دنده لري چې مور په دو برخه کې ډېره متوجه وي او د خپل حقوقو، د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نورو موضوعاتو باندې وپوهوي. په دویم قدم کې دا دنده استاد ته سپارل کېږي. کله چې ماشوم لږ لویږي، اوه کلنۍ ته رسیږي یا دونه ټیټ ځي مکتب ته، مکتب کې شی زده کوي، طرز زده کوي، حرکات زده کوي. هلته استاد مکلفیت لري چې دوی ته عمه پوهاوی ورکو او دوی وپوهوي د مور او پلار په حقوقو، د استاد په حقوقو، د کورنۍ د په نورو حقوقو باندې، د نورو غړي په حقوقو باندې، او دوی متوجه کړو دوی په ښه ډول باندې دوی ترنینګ کو، نو دوی هم غټ مسولیت لري. او بل د مسجد ملا امام هم په دوی برخه کې غټ مسولیت لري. په وطني سیمو کې بلته، په ښاري سیمو کې ماشومان ځي مسجد ته، هلته خدای پاک د الله پاک دین زده کوي او هلته د جومات ملا امامان مختلف مسائل دي هم برخه زده کوي. نو دوی هم مکلف دي چې ماشومان پوه کړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سلی صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا ده چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپل اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي، خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې په مثبت ډول باندې وروزي. کله چې دوی شپږ اوه کلنۍ ته رسیږي، دوی مکتب ته واستي، مکتب کې هلته نوي اجتماع سره آشنا کیږي او هلته دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کړو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکړو چې په راتلونکي کې یو ښه او سالم شخص جوړ شي. کله چې اشخاص سم شي، ټولنه خپله اصلاح کیږي، فامیلونه هم اصلاح کیږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هېواد هم د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي. دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي. په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو، په تدریج ډول باندې ټولنه چې اصلاح شي، نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متصامینو د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولې، افغانستان له ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي.
دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لویه لاس پرم الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.
جوان
طریقه پولیس وجه شوې
ده تا کار وکړنه به تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1200 شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.